السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راغلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي او ری چې د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د سندیدو هرکلی کوي او د اشرف غنی احمدي تیم بیا د دې اعلان په اړه خپله خواشیني څرګندوي خو هیله مند دي چې آخري نتیجې به په خپل وخت اعلانېږي. د افغانستان په شمول د عراق او نورو نړیوالو مسئلو په اړه هم درته رپورټونه لرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه د کابل پولیس وایي چې نن سهار د دفاع وزارت مامورینو پر موټر انتحاري حمله کې اووه تنه وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. پاکستاني پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پولیس وایي چې نن سهار د دفاع وزارت د مامورینو پر موټر انتحاري حمله کې اووه تنه وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې ملکیان هم شامل دي. د وایي په هغه انتحاري حمله کې چې نن سهار اووه بجې د ملي دفاع وزارت د کارکوونکو د عملیې پر موټر رامنځته شوه تر اوسه زموږ د پولیسو څېړنې نه دي بشپړې شوې، خو هغه معلومات چې مو د کابل د بېلابېلو روغتونونو څخه ترلاسه کړي اووه تنه وژل شوي، شپاړس تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړې چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ څرګند کړی او د داسې ګامونو غوښتنه یې کړې ده چې د دواړو کاندیدانو اندېښنې لرې کړي. جان کیری د افغانستان په سولیزه پروسه او ملي یووالي ټینګار کړی او د یو شمېر محلاتو د رایو د بیا شمېرلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن له هیڅ کوم کاندید ملاتړ نه کوي، خو له یوې شفافې او پراخ بنسټ پروسې څخه چې د ولس خوښه پکې شامله وي ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انتخاباتو د پروسې له ټولو خوا غوښتي چې له هر هغه اقدام چې له هر هغه ګام څخه ډډه وکړي چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالي ته زیان رسوي. داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به احتمالا نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ویلي وه چې په دیرش ولایتونو کې به د 1930 محلونو رای بیا وکتل سي، نو ښایي د ابتدایي نتیجو اعلان وځنډول سي. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله د دوو نتیجو د ځنډېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به دې ته لار هواره سي چې پاکې رای په دقت له ناپاکو بیلې سي. د اشرف غنی احمدي انتخاباتي ټیم بیا د انتخاباتو د ابتدایي رایو د اعلانېدو ځنډېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو ویلي دي چې دوی ډاډه دي چې د وروستۍ نتیجې به له محلوي سره سم د جولای پر درویشتمه نیټه اعلان سي. د غور ولایت په دولینا ولسوالۍ کې په یو وسلواله حمله کې د یوې کورنۍ 15 تنه غړي وژل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان عبدالهی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په دولینا ولسوالۍ په سیاچوب سیمه کې رامنځته شوې. د ښاغلي خطیبي په وینا دغه پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې. په کندهار کې د نارنج لرغونې ماڼۍ شاوخوا یو شمېر مځکې غصب شوې دي. دا قضیه وروسته تر دې روښانه شوه چې د کندهار والي توریالي ویسا شاروال د اطلاعات او فرهنګ رئیس او یو شمېر نور چارواکو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د لرغونو ځایونو پر ساتنې او خوندیتوب ټینګار وکړ او تر غونډې وروسته یې د نارنج ماڼۍ سیمې ته یو پلاوی واستوه. نارنج ماڼۍ 2300 کاله مخکې د سخندر مقدوني په زمانه کې جوړه شوې ده. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو اته 1 افغانۍ 15 نوي پوله، یو انګلیسي فونډ اته 9 افغانۍ 15 نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. پاکستانی فوجیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټول وسلوال پرزده عملیات کوي. حقانی شبکې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو څو کلونو کې د یو لړ ډلهییزو عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د شمالي وزیرستان عملیات له دوو اونیو راهیسې روان دي او نن درېیمه ده چې پولیو پوځیانو پکې برخه اخیستې ده. د پاکستان د پوځ وین عاصم بچوا پرون خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوال پر ضد تصفیه عملیات دوام لري او دې ته نه کتل کېږي چې دا پاکستاني طالبان دي، د حقانی شبکې دي او یا هم افغان طالبان دي. د بجوا په وینا د دې عملیات پر مهال تر اوسه 300 وسلوال وژل سوي دي چې اکثره بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د ازبکستان دي. دا ګرانه ده چې معلومات خپلواکې رسنۍ تایید کړي. افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې له پاکستانه غوښتل چې په وزیرستان او نور پاکستان کې د هغو طالبان پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. د هغو سنی مذهب وسلوال مشر چې په دې وروستیو کې د عراق او سوریې ځینې برخې نیولې، د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسي او د یوه اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې تیر ورځ خپور سو ځان د نړۍ د مسلمانانو مشر یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له وسلوالو څخه د تکریت ښار د نیولو لپاره خپل عملیات پراخ کړي دي. وسلوالو دوه اونۍ د مخه دا ښار نیولی و. د عراق د پارلمان لومړی غونډه پرته لدی چې د نوي رئیس پر ټاکلو موافقه وکړي په یو ګډوډ حالت کې پای ته ورسېده. سرپرست مشر مهدی الحافظ د سیشن په ورځ وکیلانو ته وویل بل غونډه به راتلونکي اونۍ وي څو یوې موافقې ته ورسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری حرف واشنگټن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د عراق د پارلمان د غونډې ستاینه وکړه او ویل
دا وایده مهمه ده چې د عراق نوې پارلمان غونډه وکړه او ژمنه وکړه، خو موږ هیله لرو چې عراقي مشران په بیړه وړاندې ګام واخلي ځکه چې دا د عراق د اوسنی وضعیت غوښتنه ده. له دود سره سم د پارلمان رئیس سنیوي یو مرستیال شاوي او بل یوې هم کورد. د پارلمان غونډه چې تر رخصتۍ وروسته جوړه شوه له 328 وکیلانو څخه 255 پکې حاضر وو چې له دې سره نصاب هم بشپړ نه و.
د فرانسې د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا خبر ورسوي دی چې د اوکرين، روسیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن په برلین کې د اوکرين پر کړکېچ خبرې وکړي. دا خبر وروسته تر دې خبر سو چې د اوکرين حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې له لاسورزین ناکام اوربند وروسته د روسیې په لوبې تل غشتونکو پر ضد عملیات له سره پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو په اوکرين کې د جګړې مسؤلیت په خپل غاړه واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر سره په ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د پروشونکو دا پریکړه چې اوربند نه تمدیدوي په اوکرين کې د وینو بهېدو ونه وی لړۍ پیلوي چې د اوکرين دولت د نتیجې وړاندوینه نسی کولای. او په زرګونو کسانو پرون د درې ځوانانو د خاور تسپارول په مراسمو کې د اسرائیل په مرکز کې برخه واخیسته. په دغه درې تنه په لوېدیځ غاړه کې برمتسي وو او بیا ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو درې ځوانانو قاتلان ناوړه کسان وبلل. اسرائیل د دې پیښې مسلمان د حماس ډلې افراطي مسلمانان ګڼي، خو حماس په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د دغو درې کسانو مړی د جون په دیرشمه وروسته تر دې پولیس تر لاسه کړل چې درې اونۍ تر تم وو. بل لور ته د اسرائیل پوځیان وایي چې د حماس د توغندوی په ځواب کې جنگي الوتکو په غزه کې دیش هدفه ویشتلی دي. په لویدیځ غاړه کې هم اسرائیلي پوځیانو د عملیات په ترڅ کې یو فلسطینی په مرمۍ وواژه. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خای نن اعلان وکړي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ځنډیږي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ازادي رادیو سره خبرې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري، یو زرو نه سفه دیش محلات په د سره پلاتي او تفتیش به کوي.
دا چې کاندیدان د دې اعلان په اړه څه نظر لري په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان د هلمند پر اوسېو نه امنیو کې د لاس لرلو په اړه د افغان مقاماتو ادارات کړی ده. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او لدی هم خبرې گئی چې د کونړ اوسیدونکو وایي د روژې په مبارکه میاشت کې د نورو ولایتونو او مرکز کابل په شان دغلته هم د خوراکي موادو په ځانګړي ډول د یخ بیا آسمان سره خبرې کوي. د خبرونه په دوهم برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار پروګرام اورای.
او بخه ته ډیر پخوانی مجرد نه یعنی چې په مجرده کې زور شوی.
زه زول مجرد او له همدې عمله د اتحادیې مشر ټاکل شوی.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د ځنډیدو هرکلی کوي، خو د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم د ابتدایي نتیجو پر ځنډیدو خواشیني څرګندوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو د ځنډیدو علت په خپل کار کې ډېر دقت یادوي، خو په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به بدلون رانشي او په لسګونو بهرنیو مېلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکړې ده. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډیدو هرکلی وکړ او د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم بیا اندېښنه څرګنده کړه، خو یې ویل چې وروستۍ نتیجې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت اعلان شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن څو ورځې د دغو نتیجو اعلان وځنډي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته د ابتدایي نتیجو د اعلان د احتمالي ځنډیدو د علت په اړه وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1910 محلات به د هیواد په 10 ولایتو کې د سره پلاټي او تفتیش به کوي.
له مهالویش سره سم ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. تر دې مخکې د دغو انتخاباتو د قسمي نتیجو پایلې ځنډول شوې وې. عبدالله عبدالله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د نتیجو د اعلان له ځنډیدو سره به دې ته زمینه پیدا شي چې د ده په وینا د پراخو درغلیو څېړنه وشي. همدغه اژانس د اشرف غني احمدزي د کمپاین د یو ویاند عباس نویان په وینا وایي د ابتدایي نتیجو پر ځنډیدو خوشاله نه یو، خو د وروستیو نتیجو د اعلان نیټه نه ده بدله شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي چې موږ ادعا کوو چې درغلی شوي دي او دغه بل لوری هم ورته ادعا کوي، نو ولې لاسونه سره نه ورکوو چې دغه درغلی لرې کړو؟ بل لور ته په کابل کې ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې د ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستیال یونس قانوني د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواروي. دا خبره د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم جنو غړیو تایید کړې ده او وایي چې دوی د خبرو ته چمتو دي، خو د یو ائتلافي حکومت پر سر به جوړ جاړی ونه کړي. د عبدالله عبدالله ډلې بیا ویلي دي چې دوی د دې لپاره خبرو ته تیار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو مشترک میکانیزم جوړ شي. که چیرته د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډیدو اعلان نن د انتخابات خپلواک کمیسیون رسمن وکړي، نو دغه ځنډ به د جمهوري ریاست په وینا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه بدله نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون په کابل کې وویل چې د شاوخوا 40 هیوادو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې چې د اختر په 15 په ترسره شي برخه واخلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان د هلمند په وروستیو نه امنیو کې هر ډول لاسلارل رد کړي او وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وویل چې په هلمند کې د پاکستاني پوځیانو حضور ښکاره مسئله ده. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
پاکستان د افغانستان د هلمند ولایت په وروستیو نه امنیو کې هر ډول لاسلارل رد کړل او وایي چې د افغان چارواکو د وروستیو بیانونو له امله خواشینی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین داس فرسپنتا په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو په هلمند او په نورو ځایونو کې هغه تروریستانو زموږ پر ضد حملې کړې دي چې له هغوی سره د پاکستان د ملیشو حضور یو ښکاره مسله ده. رنګین داس فرسپنتا همداراز وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع په ډیر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان دولت تورونه ردوي او وایي چې د هلمند په وروستیو نامنیو کې هیڅ ډول لاس نه لري. د دې وزارت لخوا د سه شنبې په ورځ په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغان دولت ځینو جګپړو چارواکو په دې وروستیو کې د دې هیواد په هلمند ولایت کې په نامنیو کې د پاکستانیو سرتیرو د لاس لرلو تورونه موږ ډیر خپه کړي یو. موږ دا ډول بې بنسټه تورونه ردوو. په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره یو ځای هڅه کوي چې د ګډو ننګونو سره مقابله وکړي، نو باید له دې ډول غیر ذمهوارانه بیانونو څخه ډډه وشي. سو زموږ پام له ځانګړو موضوع بل لوري ته وانوړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې پراخ وسلوال بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو برید یې په شا تمبولی او دوی ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس د هلمند په جګړه کې د پاکستان د لاس لرلو خبره په داسې حال کې کړې چې د نوموړي په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي تېره اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او د دې هېواد له صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو سره ولیدل. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر ختیځ ولایت کونړ هم توغندي وروي چې له امله یې تر دې دمه پر پوله پرتو د ډېرې ولسوالیو خلکو خپل کورونه پرېښي او ننګرهار ولایت ته مهاجر شوي دي.
وامریدل چې پاکستان وی د هلمند ولایت په جګړو کې د هیواد لاس نه لري. تر دې وړاندې افغان مقامات ویلي چې پاکستانی پوځیان په ملکی جامو کې په هلمند او د افغانستان په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان طالبانو سره یو ځای د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. فهیم عابد د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ډېرې لیکنې د انتخاباتو د لومړیو نتایجو په اعلان کې ځنډ او له ملګرو ملتونو نه د انتخاباتو د کمیسیون دارالانشا مشر ته د منصوبو ټلیفوني خبرو په تثبیت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د همکاري غوښتنې ته ځانګړې شوې دي. ویسانه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو لومړنیو نتایجو اعلان تر نامعلومې مودې ځنډېدلی دی. د ورځپاڼې په خبره د دغه ځنډ علت د هغو شاوخوا 2000 محلونو د بیا پلټنې د بهیر نه بشپړېدل دي چې دغه کمیسیون څو ورځې د مخه بیا پلټنه پیل کړې وه. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډېدو پریکړه د انتخاباتو د کمیسیون په یو بیړنۍ غونډه کې شوې ده. ویسا ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له قوله ویلي چې ملګري ملتونه دي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ته د منصوبو خپرو شوو ټلیفوني خبرو په تثبیت کې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په پام کې لري ملګرو ملتونو ته د یو مکتوب په استولو سره د دغو ټلیفوني خبرو په برخه کې د هغوی د تخنیکي مرستې غوښتنه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن اعلان شي، خو د نږدې 2000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې له امله د نتایجو اعلان ځنډېدلی دی. ورځپاڼې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ له روانې انتخاباتي لانجې سره تړلی بللی او لیکلي دي چې د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د دې لانجې د حل لپاره له یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سره لیدلي او په پام کې ده چې بل کاندید عبدالله عبدالله سره هم وګوري. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو د کمیسیون د وی کمشنرې شریفه زرمتی په حواله لیکلي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډ لامل سیاسي عوامل نه بلکې د 2000 محلونو د رای بیا شمېرنه ده. ورځپاڼې وړاندې د میرمن زرمتی له قوله لیکلي چې د دغو محلونو رای د دواړو کاندیدانو د شکونو د لرې کولو لپاره شمېرل کیږي او ښایي تر راتلونکي 3 ورځو پورې دغه چاره بشپړه او لومړني نتایج اعلان شي. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې د رای ورکونې د 2000 محلونو د رایو له تفتیش وروسته به په نږدې راتلونکي کې لومړني نتایج اعلان شي. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې وایي چې د نتایجو د اعلان د ځنډ لامل یوازې د 2000 محلونو د رایو تفتیش دی چې تر دې یو ورځ وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون ویان ویلي و چې د کمیسیون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي او لومړني نتایج به په خپل وخت اعلان شي.
دا آزادي رادیو ده. په عراق کې د وسلوالو بېساري پرمختګ لیوې خو د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي او له بله پلوه یې د افغانستان د راتلونکي په اړه هم بېلابېل نظرونه رامنځته کړي دي. زیات څېړونکي د افغانستان او عراق وضعیت سره پرتله کوي. په دواړو هیوادونو کې امریکایي ځواکونو حضور درلود او دواړو هیوادونو ته له امریکا سره د دو اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک وړاندې شوی او عراق دا وړاندیز رد کړ او افغانستان لا هم ورباندې غور کوي. آیا د عراق حالت افغانستان ته ورته والی لري؟ نور جزئیات له فرشتي جلال ځای اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی او د ناتو عمومي منشي اندروس فوګراس موسن ټینګار کړی چې د افغانستان او عراق وضعیت توپیر سره لري، خو په دې کې شک نشته چې شای افغانستان هم له داسې انتخاب سره مخامخ دی چې څو کاله مخکې عراق ورسره مخ و. د نوي افغان حکومت څرنګوالی او ټولنیز جوړښتونه په دې هیواد کې د نړیوالو امنیتي ځواکو راتلونکي او له واشنگټن سره د دوه اړخیز امنیتي تړون برخلیک هغه عمده مسلې دي چې د عراق او افغانستان ترمنځ توپیر کولای سي. عراق او شام اسلامي دولت داعش وسلوال د بغداد په لور د پرمختګ په حال کې دی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي. نړیوال څېړونکي په عراق کې قومي اختلافات د افغانستان په ټولنه کې له موجودو ستونزو سره پرتله کوي. په عراق کې د ستونزو عمده سرچینه د نوري المالکي په حکومت کې موجود ضعف هم بلل کېږي. د عراق د نفوسو 15% کوردان او 10% سنیان دي، خو داسې ګڼل کېږي چې د صدر اعظم نوري المالکي حکومت هغوی منځوي کړي او په سیاسي چارو کې د هغوی د شاملولو لپاره ځانګړې هڅه نه ده کړې. خو د زیاتو کارپوهانو په باور په افغانستان کې وضعیت فرق لري. د دې هیواد په ملي شورا کې د ټولو قومونو استازي شامل دي او په پوز کې هم چې تر ډېره حده د تاجکانو او پښتنو تر نفوذ لاندې ګڼل کېږي د ټولو قومونو خلک برخه لري. ولسمشر حامد کرزی څومره مخکې له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې افغانستان به هیڅکله د عراق له وضعیت سره مخامخ نشي.
I'm confident about the Afghan people. Yes, we do need international support.
زه پر افغانانو باور لرم. سمه ده چې نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو، ځکه د ځان ساتلو لپاره منابع نه لرو. د دې مرستو مننه کوو، خو د افغانستان ساتنه د افغانانو کار دی. د دې لپاره چې افغانستان د عراق په څیر له بحراني برخلیک وژغورل سي، د ناتو عمومي منشي اندروس فوګراس موسن د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پر اهمیت ټینګار کړی.
There are clear differences between Iraq and Afghanistan.
Rasmusan Azadi Radio Tawil da Afghanistan aw Iraq tarman sargand farq stam zabawar lanam chi da Afghanistan amniti zwakuna da khpal hiwad da amniti tingawalo bash par masuliyat akhistalaysim. Ma walidal chi patsumra maharati da intikhabato amniti tingkarewu. Khob ya ham fikr kam chi da Iraq la waziyat bayat dars wakhstal shi. Reuters khabari ajans wai pa Afghanistan ki mutawazina iqtisadi wada narayawala pangawana او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بنسټونو پیاوړي کېدل د دې لپاره ډېر اهمیت لري چې افغانستان یو متحد ملت پاتې شي او د عراق له برخلیک سره مخامخ نسی. دا سیګنل کېږي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي له امریکا سره د امنیتي تړون درلودلو لامل په خپل هیواد کې روان بحران ته لار پرانستله، خو په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو دواړو کاندیدانو د واشنگټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک ژمنه کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
د افغانستان د نور سیمو د اوسیدونکو په څیر د کونړ اوسیدونکو هم وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو په ځانګړي ډول د یخ بیا اسمان سره خبرې کوي. په نورو ورځو کې چې یو سانچ یخ په اتیا افغانۍ پلورل کیږي، په روژه کې بیا د همدې اندازه قیمت 3 او 3.5 سوه افغانۍ ته رسیږي. دوی که سړی د خوراکي موادو د قیمت لوړوالی خبره وکړي نو ورته ویل کیږي چې دا ټول له بهر راځي، نو ځکه بیې لوړې شوې دي. یا خو له خپل اوبو جوړیږي، بیا یې ولې په ناڅاپي ډول په یو ځل قیمت دومره لوړیږي؟ دا د کونړ د خلکو غوښتنې او پوښتنې دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انور اورو.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د روژې په مبارک میاشت کې بډایا او مالدار خلک د غریب او بیوسو خلکو سره مرستي کوي. هغوی ته روژه ماتې او نور خوراکي مواد برابروي، خو په افغانستان کې یو شمیر سوداګر بیا په خلکو خوراکي مواد ګرانوي او بیوسه وګړي د نورو ستونزو سره مخ کوي.
نوم باچا جی دے او د دې دې وڅ وڅ دن کم د کړه مار او ورې ګرانی خوراکي مواد ګران دی غریب سړی په بازي مشکلات دغه نش په برداشت کول نور خوراکي مواد چي دي چار هر رقم مواد هغه نوم ګران دی یو څنګه په 500 روپے راکړل دا د انصاف دی رو ا دې ورځې کې په یو سل شپې ته او یو نیم سل یو سل تولیخ او یو څنګه 500 روپے دا وسه
زمانو اجمل موږ معلوماتو کو په اورز باندې په سلو څنګه خرڅېدل د نور د سبزیو قیمتونه جګ روان دي هم د ماغه ورځ
خاروالی په بازار کې د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی او هر څوک چې په کوم نرخ یو څه پلوري پلورلې شي او داسې څوک نشته چې د نرخ پوښتنه ترې وکړي. خلک وایي دا سمه ده چې خاروالی هټیوالو ته نرخ پاڼې ورکوي خو هټیوال پرې ځکه عمل نه کوي چې د خاروالی کارکوونکي له دکاندارانو پیسې او یا هم سوداګان یې اخلي، نو ځکه د هټیوالو د خپل سریو مخه نشي نیولی.
د خاروالی د لپاره جوړ شوی ده چې نرخګري وکړي، نرخ وساتل شي. ټول باندې مثال وایي، کم کم یو چې دکاندار سل افغانۍ جریمه شو هغه سر لغه کار نه کوي، چرور سی باندې سن سل لپاره جریمه شمه، سبا 500 افغانۍ جریمه ورکوم. زه غریب سلام د 500 دوه نه نشم متله، نو خه خبره ده چې دا کار بنه کوم. شهروالی خو نخنامې چې ورکی به ته پسې ګرځیدل نه دی کنه، زکه پسې ته ګرځیدل چې هغه مامور چې هغه نرخ نخنامې ورکی هغه دا هغه دکانداران نه چانه داله وړي، چانه غوخه وړي، چانه دغه هغه هغه تستر کې خړې دي، زکه هغه پغه باندې هغه نرخ نشته د بخولې.
د کونړ په خاروالۍ کې د وایدو او تدارکاتو مدیر انجینر عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل د نرخ پاڼو د نامالکی دو یو اساسي علت د آزاد بازار موجودیت ته، خو دوی بیا هم ټولو سوداګرو او هټیوالو ته خپل نرخ پاڼې ورکړي دي، او که هر څوک د خاروالۍ له نرخ زیات څه وپلوري نو دوی به قضایي ادارو ته معرفي کړي.
د وس نظام خو یې څوک دوری د نظام دی، مطلب سره حق لري چې د شهرالو خجون سره او ګراني خرڅ کړي، داغه څه کنټرول نشته. خو به منګه خپل پس د نور ګروپونو په تفاهم باندې چې دا کوم نور ګروپونه دلته زموږ سم مواظب دي، د ګروپونو په تفاهم باندې منګه دا نرخونه ټاکلې دي او دا نرخونه ورکړې دي.
خصوصي سکتور په دې معنی دی چې په کوم قسم خلک الاله الاله ولې شي،
خو مطلب دغه چې دغه یو قسم دی، دغه بانه دی، دا بانه کوي ګانه او نور هم توضیح شوی دي، ته وتلې دي هغه باقاعده ګوري خارځه کې چې تجاوز کیږي، باید هغه کوم سړی چې تجاوزین باید موږ ته خبر راکړي چې موږ هغه دکاندار ونی سو عمل نه او عدلي خدای ورګنو ته معرفي.
دا یدونی ورده چې د هرې جی په میش کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو د خوراکي موادو د نرخونو د لوړېدو په اړه شکایتونه کیږي. تر اوسه نه په سوداګرو کې دا سوچ پیدا شو چې که غریب خلکو سره مرسته نشي کولای نو ولې ورته د خوراکي موادو د نرخونو لوړولو سره نور ستونزې پیدا کوي، او نه هم افغان دولت په دې بریالې شو چې د سوداګرو د خپل سری او مخاوني سی او خپل خلکو ته اسانتیوی برابر کړی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری په بلخ کې د قرقل پوسټکو انسټیټیوټ څخه اروپאי هیوادونو ته د قرقل پوسټکو بلیک کې زیاتواله رامنځته شوې ده. دا موضوع د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې اورو.
طالبل خلاد کې سوداګر او د قرقل انسټیټیوټ چارواکي اروپאי هیوادونو ته د افغاني قرقل پوسټکو د صادراتو لا ډیر وړ څخه خبر ورکوي. دوی وایي نسبت د هیواد بل هر سیمه ته په شمالي بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د قرقل پوسټکو کاروبار ډیر تر سره کیږي. په مزار شریف کې د قرقل انسټیټیوټ د ریټانګ مشر محمد عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نسبت په خوته اوس بهرنیو هیوادونو ته د افغاني قرقل پوسټکو د لیست په پروسه کې ډیر سلنه زیاتواله رامنځته شوی دی. په خبره یې چې په خواڅه باندې 300,000 قرقل پوستکي د منځنۍ آسیا په ګډون اروپایي هیوادونو ته استول کېدل، خو اوس دا کچه یوازې اروپایي هیوادونو ته تر 500,000 په کال کې لوړه شوې ده. هغه یې پاړه وویل،
ما حدود 450,944 جلد پوست
یوازې تیر کال مو اروپایي هیوادونو ته تر 450,000 د خرقل پوستکي استولې دي. نسبت په خواته یې بازار ډیر ښه شوی دی. دا په دې معنی چې خرڅلاو یې په سړه هوا کې په اروپایي هیوادونو کې زیات وي.
اگر هوا سرد بود فروشات بالاتر میره، اگر هوا کم بود فروشات پایین میره.
خغل عرف لدی سره چې وایي نسبت په خواته د خرقل پوستکو په صادراتو کې ډیر والی رامنځته شوی، خو وایي چې مالداران کوم کسان چې د خرقل پوستکي تولیدونکي دي په دې برخه برخه کې لګنو ستونزو سره مخ دي. عارف د مالدارانو عمده ستونزو ته په اشاره سره وویل چې دوی د خپل زراعتي ځمکو لپاره اوبه نه لري، د حیواناتو لپاره مالچر نه دی موجود، او دولت ورته د قرقل سند دی ودی په برخه کې مرسته نه ده ترسره کړې. له بل خلایت او نورو شمالي ولایتونو څخه د قرقل پوستکي ډیری اروپایي هیوادونو لکه روسیه، دنمارک او فنلاند ته صادرېږي، چې د سوداګرو په خبره یې چې دا توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لیږدول کېږي، خو بازار یې په اروپایي هیوادونو کې ډیر ښه دی. دا چې په بل خلا کې د قرقل کاروبار کوونکي په دې اړه په بازارونو کې څه ستونزې لري، په اړه یې د قرقل له یوه کورني سوداګر څخه اورو. به هر ته د سوداګرو لخوا چې ډیرو پیسو کاروبار کوي ښه ډیر استول کېږي، حتی روسیه، ازبکستان، تاجکستان او فنلاند ته ځي، خو موږ چې دوکانداران یو دلته په ښار کې دننه بازار ښه نه دی. د معلوماتو په اساس چې د افغاني قرقل پوستکو څخه په اروپایي هیوادونو کې د جمپر